السلام علیکم د سحر و بجې دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سحرنې خبری مجلې او ریدو ترابولم. نن سه شنبه د 1390 هجری لمریز کال د 115 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د می میاشت له 15 سره سمون لري. د دینیم سات خبرونې تخنیکی چارې طاهر روخان پر مخوړي. افغانستان او پاکستان د سولې له تروریزم سره د مبارزې او پیوستون د عمل ګډ پلان جوړ کړ. له هلمند ولایت څخه کابل ته د سولې د فعالانو حرکت او د سولې لپاره د ځوانانو خوځښتونه هم تعقیبو. خو د دې موضوعاتو تر جزئیاتو مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. ورسته یو طبي پی خو د افغانستان په یو لسولیتونو کې 14 کسان وژلي او 14 نورې ژوبل کړي دي. تیر ماښام د پلازمینې کابل د لویدیځې برخې د لاخ امنیت د ټینګولو په هدف 13مه امنیتي حوزه پرانستل شوه او په غزې تراړه کې د اسرایلي ځواکونو په ډزو کې د وشل شو فلسطینیانو شمیر 55 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. وروسته یو طبي پیښو د افغانستان په یو لسولیتونو کې 14 تنه وشلې دي او 14 نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې تر ټولو ډېر تلفات په بدخشان ولایت کې خلکو ته اوښتي دي. د وی په یو لسولیتونو کې د سلابونو، توپانونو او د غراز دمځکې د خویدول کبله 115 کورونه ویچار شوې دي. 14 تنه مړه دي او 14 نور ټپیان شوې دي. شاوخوا 2 کورنۍ دمځکې د خویدو د ګواښله کبله بې ځای شوې دي. خاغلی سیاس د آسیب پذیر سیمو له خلکو غوښتل چې د مځکې د خویدو د کوچني ګواښ په لیدو سره اړوندو ادارو ته خبر ورکړي څو په ډاډه توګه خلک له دغو سیمو وویستل شي. په تیرو څو ورځو کې د بدخشان، تخار، بغلان او سمنګان ولایتونه د سختو طوفانونو، سیلابونو سره مخ دي چې د دغو سیمو اوسیدونکي له سختو ګواښونو سره مخ کړي دي. تیر ماښام د پلازمینې کابل د لویدیځې برخې د لاخ امنیت د ټینګولو په هدف 13مه امنیتي حوزه پرانستل شوه. دا حوزه په 14مه ناحیه کې دشتې برچی په سیمه کې موقعیت لري. د کابل د اسمای زون د اماړیکو مسؤول بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې یوازې 14مه حوزه د دې سیمې لپاره کافي نه وه، نو ځکه بله حوزه پرانستل شوه.
حوزه
13 امنیتی ما 1000 وسی بود. دوی زمونږ 14 امنیتی حوزه پراخه سیمه وه. د 14 حوزه ترڅنګ یو بل حوزه ته هم اړتیا وه. د اړوندو چارواکو د سپارښتنې او د خلکو د غوښتنې پر اساس د همدې حوزه په مربوطاتو کې 13 حوزه هم جوړه شوه. تر دې وړاندې د کابل 14 ناحیه د څو خنړیو بریدونو شاهده و چې خلکو ته ډېر تلفات هم واړول. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د ناپاک اوبو فاضلاب د تر ټولو لوی تصفیحخانې لګښت ورکوي. دغه پروژې د بنسټ ډبره د دوشنبه پر سپ کابل کې د امریکا د سفیر جان باس او د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک په حضور کې په سرخی پله زندان کې کېښودل شوه. د دې زندان د اوبو د تصفیه چارې 10 میلیونه ډالره لګښت غواړي چې په یو کال کې به د امریکا له لورې ورکړل شي. په غزې تراړه کې د اسرایلي ځواکونو په ډزو کې د وژل شو فلسطینیانو شمیر 55 ته لوړ شوی دی. دا مرګ ژوبله پرون په بیت المقدس کې د اسرایل د سفارت تر پرانستل کېدو وروسته د فلسطینیانو او اسرایلي ځواکونو ترمنځ په شخړو کې اوښتې ده. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینو ویلي دي چې په پرونیو شخړو کې 2500 فلسطینیان ژوبل دي. اسرایل وایي شاوخوا 40000 فلسطینیانو پرون په غزه کې مظاهرې وکړې. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطینیانو پر ضد د زور له کارولو دفاع کړی ده او ویلی دی چې هر هیواد قانوني حق لري چې له خپلو پولو دفاع وکړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ازت او تریخوالی غندلی دی او هغه د اسرائیلي ځواکونو په لاس د فلسطینیانو قتل عام بللی دی. د امریکا ولسمشر د روان کال په سر کې بیت المقدس ته د اسرائیل د سفارت د انتقال اعلان وکړ. فلسطیني ادارې د امریکا متحدانو او د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې پریکړې سره سخت مخالفت څرګند کړی دی. فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پایتخت ګڼي. د روسیې د بارنه چر وزیر لخپل ایرانی سیال سره موافقه وکړه چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون په اړه به نږدې اړیکې ولري. سرګی لافروف او محمد جواد ظریف د دوشنبه پر ورځ په مسکو کې ولیدل. لافروف د دوه خبرو په پیل کې ویل چې د ایران د اټومي تړون ټول پات اړخونه د دې تړون په خوندیتوب کې د پام وړ ګټې لري، نو ځکه د هغه په خبره ټول په ګډه د یو بل د ګټو دفاع ته اړتیا لري. د ایران د بارنه چر وزیر وروسته ویل چې روسیې د دغه تړون د درناوي لپاره چمتووالی څرګند کړی دی. جواد ظریف تر دې مخکې پیکینګ ته هم اتللی و. او د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا له ولسمشر څخه غوښتي چې خپل ازبکستاني سارې په هغه هیواد کې بنسټیزو بشري اصلاحاتو راوستلو ته وهڅوي. تمه ده د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف د چهارشنبې په ورځ د مۍ په 14مه په واشنګټن کې له خپل امریکایي سیاه ساري سره وویني. د بخښنې نړیوال سازمان د اجرایي ریاست مشره مارګریټ هوانګ لخوا په یو نوي لیک کې له ټرمپ څخه غوښتنه شوې چې واشنگټن ته د میرزایف سفر یو ښه فرصت دی چې هغه په ازبکستان کې د اصلاحاتو راوستلو ته وهڅوي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مو چلو راي. کابل او اسلام آباد په خپلو کې د عمل د ګټ پلان چله تروریزم سره مبارزه او ملي پیوستونونه پکې شامل دي بشپړ کړي دي. د کابل او هلمند ولایتونو د مدني ټولنې او بشري حقوقو ځینې فعالان د هلمند له ولایت د کابل په لور د جنگ خلاف حرکت د سولې لپاره اغیزمن ګڼي.
موږ د سولې لپاره هرې قربانۍ ته تیار یو. هغه قربانۍ که اقتصاد وي، که تحصیل وي، که فرلت وي، ځوانان خپلې هڅې کوي.
د روانه خبری مجله پترس کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او په غزه کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د تازه تاوتریخوالي ورستي جزئیات در سره شریکو. د خبری مجله په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي.
څو کلونو څه خبره ما د کوچان خلک 50 کلونه به يم او 50 به يم کوم او زیاته به يم د غره نو کوچان د غره چیرته کلم لري.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو لوړپوړو چارواکو د دوشنبه پر ورځ د سولې او پیوستون لپاره د دواړو هیوادونو د عمل ګډ پلان بشپړ کړ. ټاکل شوی چې د دواړو لورو شپککاري ډلې د دې پلان د بیلابیلو برخو د امریکې دوه پر چارو خپل دندې په نږدې راتلونکي کې پیل کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر دا یو مهم اقدام بللی دی. په هوت میاشت کې چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته ورغلی او د دې پلان پر بشپړېدو یې موافقه کړې وه. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان او پاکستان ډیپلوماټان بلاخره په څلورمه غونډه کې بریالي شول چې د سولې او پیوستون لپاره د دوړو هیوادونو د عمل ګډ پلان بشپړ کړي. د غونډه د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو حکمت خلیل کرزی او تحمینه جنجوه په مشرۍ جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوړو لوري پر دې سلا شول چې په سمه توګه د دغه پلان عملي کېدل د سولې او ثبات او تروریزم د له منځه وړلو برخه کې مرسته کولای شي.
هیئت های هر طرف توافق کردن که صدیق موثق
دوی د دوړو لورو پلاوی موافق ول چې د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان بشپړ او موثر عمل کېدل به مرسته وکړي دوړو هیوادونو ګډ هدف ته ورسیږي چې هغه د تروریزم له منځه وړل او سولې او ثبات د دوړو هیوادونو د خلکو رسیدل دي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر محمد عمر زخیلوال چې په همدې غونډه کې ګډون درلود پر خپل ټویټر پاڼه دا اقدام مهم بللی دی. د همدې سند له مخې به د دغه پلان د بیلابیلو برخو د تطبیق لپاره ځانګړي سوي شپږ کاري ډلې ډېر ژر خپلې دندې پیل کړي. ښاغلی مستغنی وویل چې د دغو ډلو د کار پیل د همدې عمل پلان په بشپړېدو پورې تړلی و او اوس په د خبره دغه ډلې د خپلو غونډو د پیلېدو په اړه په نږدې راتلونکي کې پریکړه وکړي. نوموړي وویل د دې ډلو غونډې به پر بیلابیلو برخو متمرکز مرکزی وي.
او ساحات جداگانه یکی دو سه تاشون عبارتند از
دی وی په هغه بیلابل برخو کې یو یې د امنیت له تروریزم سره د مبارزې او د تاوتریخوالي د رقمولو په برخه کې د دوه هیوادونو همکاري ده، بل برخه د سوداګرۍ ترانزیت او اقتصاد په برخه کې همکاري، او یو بل ډلبه د کډوالو چارې ارزوي. په همدې ترتیب شپږ ډلې د چپر بیلابل برخو کار کوي څو دغه پلان مواد عملي کړي.
عملاً انجام ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابل کې په کب یاهود میشت کې موافقه وکړه چې د دوړو هیوادونو مقامات به د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان سند نهایی کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای افغان لوري په ټولو څلورو غونډو کې د دغه ګډ پلان د عمل کېدو په برخه کې پر پاکستاني لوري ټینګار کړی دی. د دې وزارت چارواکي ډاټ شي چې پاکستان به پر خپلو ژمنو درېږي، ځکه دا ځل د دوی په خبره په لوړه سطحه د دوړو لورو موافقه ورباندې سوې ده.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. راپورونه وایي چې وسلوالو نن په فراه ښار باندې پراخ بریدونه پیل کړي دي. همدا شیبه له فراه څخه زموږ همکار احمد شاه فطرت را سره د تلیفون په لیکه کې دی. فطرت صاحب، په فراه کې څه وضعیت دی او د دغو بریدونو په اړه کوایي؟
رضوان صاحب تاسو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. تیر شپه راهیسې چې د فراه د ښار پر ځینو څنډو باندې د دولت او سوالو مخالفان او سوال طالبان لخوا سخت بریدونه شوي دي. همدا ګړی هم د فراه د ملي امنیت ریاست څنګ ته سوال طالبان حضور لري او د ملي امنیت پر ودانۍ پیرونه کوي. جګړه روانه ده چې دا ودانۍ د ښار شمال شرق موقعیت لري، همدې نږدې د یو کیلومتر یا دوه کیلومتره د ښار سره بیخي واصل ده. او په بل لوري کې دورې د باغ پل او باغنو خواته هم ګڼ شمېر وسوال راغلي دي چې هغه هم د ښار څخه یو یا یو نیم کیلومتر فاصله لري او د ډزو ټغونه اورېدل کېږي. همداسې په ښار کې هم ډېر بد وضعیت دی او کورنۍ هڅه کوي چې ځانونه د کورونو څخه وباسي او امن ځایونو ته دې په خبره ولاړ شي. ډېره هڅه هم وکړه چې چارواکو سره هم په دې اړه خبرې وکړو. تر اوسه پورې امنیتي چارواکو دقیقا څه نه دي ویلي چې ولې دومره وسوال نه دي شوي. په داسې حال کې چې دا وروستی کمربند دی، د دې مخکې موږ دوه درې کمربند نور امنیتي پوستې لرو چې هغه پوستو څخه څنګه تېر شوي، هغه پوستې وړې دي که د هغه پوستو څخه را تېر شوي دي. دا هغسې دي چې زه خپلو سترګو لیدلی حال درته اوس وایم.
بله،
همدا وضعیت اوس هم روان دی او خلک وایي که پام ونه شي نو یو بده فاجعه به را روانه.
فطرت صاحب، تاسو ویلي چې په ښار باندې له دو اړخونو بریدونه کیږي، آیا دا یعنی له تېر شپې دا حمله پیل شوې دي؟ څو ورځې هم په فراه کې وضعیت خراب وو او کافي نښتې او امنیتي پیښې پکې کېدې. کدا ناڅاپي حمله دي چې ګڼ شمېر خلکو وسلوالو پکې ګډون کړی؟
کسان ملک څنګه تاسو ویل په دروش په مخ کې هم سخته جګړه شوې وه د ښار په څنډو کې. دا لومړی ځل دی دومره ډېر نږدې کېږي وسلوال ښار ته. مخکې هم جګړه شوې وه د فراه په بلې سیمې کې، یو پوسته هم درې شپې مخکې وړل شوې وه د وسلوال طالبان لخوا. خو دا جګړه برای تېره شپه ناوخته یوې دوې بجې پیل شوې ده او داسې مخته راتګ ډېر ژر کړی دی. یعنې ما مخکې یادونه کړه دوه درې کمربند او د هغو څخه هم تېر شوي دي او ډېر نږدې راغلي دي. په داسې حال کې چې مخکې جګړه به ډېر لرې وه د فراه د ښار څخه. دا لومړی ځل دی دومره، یو تېر کال هم دغسې یو نږدې وسلوال طالبان راغله خو بلته په شا ورته مول شول. خو به ووینو چې نن تر اوسه پورې خو هېڅ د دولت لخوا خاص آمادګي او تدابیر هم نه لیدل کېږي.
د دفاع وزارت پرون ویل چې فراه ولایت ته د دوی لړپوړي مقامات تللی دي، افسران تللی دي او دغلته د عملیاتو ارزونه کوي. آیا له تیرو دغه څو ورځو راهیسې په فراه ښار کې د امنیتي چارواکو غونډې د دوی کوم خوځښت تاسو لیدلی؟
رضوان صاحب، لکه څنګه چې خلک وایي، زه به د خلکو خبره وکړم. خلک وایي چې دا پلاوی چې راځي دومره ګټه نه لري، تر اوسه پورې خاص عملیات نه دي شوي. په ځینو سیمو کې د خلکو په خبره دین نمایشي حرکتونه کېږي، خو د څه خاص عملیات چې هغه د وسوال د ځپلو لپاره اغېزمن وي او بیا هغه سیمې چې وسوال د ښار په نږدې کې لري هغه اوس ورڅخه ونیسي. بېرته تر اوسه پورې داسې عملیات نه ترسره شوي او د خلکو غوښتنه هم دغه ده. دوی وایي چې باید په خپله ولسمشر او دفاع وزارت یوه ورځ فراه وګوري، د فراه د خلکو سره وګوري، هغه رښتینې معلومات چې څه هغه دوی واخلي. او ډیر د چارواک په خبرو درنه شه کوي ځکه چې د فراه وضعیت واقعا چې ترنګلې ده.
ډیره زیاته مننه دوستانو په فرا کې د ازادي راډیو همکار احمد شاه فطرتو چې د ده په خبره د خار په دوو اړخونو کې جګړه روانه ده. وسلوالو په فرا خار حمله کړې ده او تر اوسه د یو کیلومتر په واټن کې د فرا خار په کمربندونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. د ازادي راډیو په روانو خبرونو کې د فرا د روسي او تحولاتو په اړه در سره وروستي جزئیات شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له نوریا سنوري څخه ورشي د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په جلال آباد کې د اکشن بې د ورځې حملې ته په پام سره په افغانستان کې په شخړو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو د زیاتوالي پر مسلې ولیکنه خبره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي وسلوالو طالبانو د پسرلنیو تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې تیر اونۍ په ټول افغانستان کې د حملو په نتیجه کې لسلو زیات سرتیري او پولیس وژلې دي. ورسپانې دا خبره د چارواکو له قوله کړې او ویلي دي چې یوازې په جلال آباد کې د مصروفیت پر ودانۍ په وروستۍ حمله کې د سرتیرو په ګډون د وژل شو کسانو شمیر 12 تنه ښودل شوی. که څه هم بلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. نیویارک ټایمز په هلمند کې د اکشن بې په ورځ د ملي اردو د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو د پیښې طالبانو یې د رانسکوري دوه ادا کړی او په زابل کې تیرونه په سختو نښتو کې د اویا پولیسو د وژل کېدو په ګډون په فراه او یو شمیر نورو ولایتونو کې د جګړو او نښتو یادونه کړې او لیکي چې دا د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د تیزی دو څرګندونه کوي. د هغو طالبانو چې د اپریل په 15مه د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو په اعلان سره د حکومت د سولې وړاندیز ته نوویل. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان او د امریکا حکومتونو تیر کال ورسله هغې چې وړم کال افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو شمیر لوړې کچې یعنی 6000 تنو ته ورسید د دغو ځواکونو د تلفاتو مسله محرم کړه، په دې معنی چې نور په دې اړه رسمي شمیرې نه خپروي. یورو ایشیا ریویو خبرونه په افغانستان کې د سیلابونو خطرونو او رانی ته پام اړولې او لیکي د کونړ اوسیدونکو چې کلونه کلونه سیلابونو ورته زیان اړولې له حکومت غواړي چې په کونړ سیند کې د اوبو د راپورته کېدو په وړاندې اقدامات وکړي. د کونړ یو شمېر اوسیدونکو د یورو ایشیا ریویو خبریال ته ویلي چې د زیاتو ورښتونو او د هندوکش په غرونو کې د واورو د ویلېدو له امله د کونړ په سیند کې اوبه راپورته شوي او هره ورځ خلکو ته زیان اړوي. د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکي فضل محمد ویلي چې د ته اوس یوه ټوټه کرنیزه ځمکه پاتې ده ځکه ډېره کرنیزه ځمکه یې پرله پسې سیلابونو وړې. دی وایي اوس په ډېره سختي د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. عبدالله چې په څوکۍ ولسوالۍ کې د کونړ سیند په خوا کې یو رستورانت لري وایي چارواکي باید مسؤول وګڼل شي ځکه تر اوسه یې د دغې ستونزې د هواري لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. هغه ایورایي شاروي خبرونې ته ویلي چې د کونړ سیند تر اوسه لسګونه کلي او سلګونه هکتاره ځمکه ویجاړه کړې او دغه سیند اوس په یوه خونړي سیند بدل شوی. عبدالله وایي هره اونۍ یو مړی له اوبو راباسي او زیاتوي. په سیمه کې د مناسبو پلونو د نشتوالي له امله خلک نورو سیمو ته د تلو لپاره پر سیند ورګډېږي یا په سیند کې ماهیان نیسي او یا هم د خپلو ځمکو د خوندي کولو لپاره د سیند په خوا کې استنادي دیوالونه جوړوي چې د دغه سیند قرباني کیږي. یورو ایشیا ریوی خبرونې په افغانستان کې د اوبو د مهارولو په اړه د افغان ولسمشر هغه څرګندونې هم راخیستي چې د 2013 کال د ولسمشرۍ لپاره د خپل کمپاین په ترڅ کې د کونړ سیند په اړه هم له خلکو سره ژمنه کړې وه چې پر دې سیند به د برېښنا د تولید بند جوړوي چې له تولید شوې برېښنا به نه یوازې ختیځ ولایتونه بلکې د افغانستان نورې برخې ګټه پورته کوي. خو د خبرونې په وینا لیدل کېږي چې هغه په دې ژمنه کې پاتې راغلی دی.
د کابل او هلمند ولایتونو د مدني ټولنې او بشري حقوقو ځینې فعالان د هلمند ولایت د کابل بلور د جنگ خلاف حرکت د سولې لپاره اغیزمن ګڼي. دوی د دوشنبه پروس ازادي راډیو ته ویل خلک لګ جنگ ستړي شوي او هڅه کوي چې له هر ممکنه قانوني لارې جنگي خواوي سولې ته وهڅوي. تفصیل له خان محمد سین څخه ورو.
د کابل او هلمند ولایتونو د مدني ټولنې او بشري حقوقو ځینې فعالان د جنگ پر ضد د هلمند ولایت د تحسن کوونکو د نوي حرکت هرکلی کوي او وایي چې دغه حرکت کولای شي خلک د سولې په اړه فکر کولو ته وهڅوي او د جنگ پر ضد د اعتراض لمن پراخ کړي. د هلمند ولایت د مدني ټولنې یو فعال عطا الله ویسا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه حرکت خی چې خلک سولې ته د رسیدو په خاطر هر ډول قربانۍ ته چمتو دي او نور د نامنیو پر وړاندې غلي نشي پاتې کېدلی.
همداسې ژوند وکړي او حرکت وکړي د مرکز په لوري تر څو ټول ځوانان ولسونه له دې څخه الهام واخلي، یو فکر واخلي چې موږ د سولې لپاره هرې قربانۍ ته تیار یو. هغه قرباني که پسو تګ وي، که اعتصاب وي او که تحصیل وي، که فرلت وي، د دې ټول د لارې به ځوانان خپلې هڅې کوي تر څو دې هېواد ته دې سوله راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې لپاره د اعتراضونو، د تحسن د خیمو د درولو او د نه خوړو د اعتصابونو په دوام یو شمېر هلمندي ځوانان چې د سولې پیغام لیږدوي له هلمنده د کابل په لور پلي را روان شوي دي. د هلمند والی حیات الله حیات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه کاروان د یکشنبه په ورځ د کابل په لور روان شوی او هدف یې دا دی چې د افغانستان د خلکو او نړیوالو پام ورواړوي چې افغانان له جنګه ستړي شوي او هڅې کوي چې له هرې ممکنې قانوني لارې په جنګ کې ښکېلې خواوې سولې ته وهڅوي. په هلمند ولایت کې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د یوې مرګونې حملې وروسته د دغه ولایت ځینو اوسیدونکو د ناامنیو پر وړاندې د اعتراض په توګه د تحسن خیمه ودروله او په جنګ کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د جنګ پر ځای د سولې لاره ونیسي. له دې وروسته یو شمېر خلکو په زابل، کابل، هرات، ننګرهار، کندهار او فراه ولایتونو کې د هلمند له تحسن کوونکو سره خپل ملاتړ څرګند او دغه هدف ته د رسیدو لپاره د پرلت خیمې ودرولې. دغو تحسن کوونکو ویل تر هغې چې اوربند ټینګ نشي خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. په ورته وخت کې په کابل کې د بشري حقونو فعال جاوید شکیب وایي دغه نوی حرکت کولی شي چې په جنګ کې پر ښکېلو ټولو اړخونو اغیز وکړي.
دغه یو اقدام دی چې فکر کوم د افغانستان پر خلکو په هغو ډلو چې په یو ډول په سیاسي تعاملاتو کې دخیل دي اثر وکړي. زما په نظر اوس باید خلک په خپله اقدام وکړي چې سولې ته ورسیږي، بله د حل لار نشته. د نړیوالې ټولنې او بنسټونو پر ځای د افغانستان د سولې لپاره تمرکز باید پر افغانانو شي، ځکه اصلي قربانیان همدوی دي.
د سیاسي چارو پوه یونس فکور دغو اعتراضونو او تحسنونو ته د حکومت او طالبانو نه پاملرنې ته په کتو وایي چې په افغانستان کې داسې اخلاق نشته چې د مدني او سوله غوښتونکو حرکتونو ملاتړ دې وشي او غږ دې واورېدل شي. ښاغلی فکور وایي پکار ده چې د جګړې ښکېلې غاړې د تحسن کوونکو غږ واوري او د بین الافغاني سولې ټینګښت ته تیاری ونیسي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
په غزه کې د وروستیو شخړو له امله د فلسطینیانو 255 فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي. دا اعتراضونه لومړی په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت د افتتاح له قبل پیل شول او وروسته په تاوتریخوالي واوښتل. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
د یو سفارت پرانستل د لسګونو فلسطینیانو لپاره د ژوند په بیه تمام سو. د راپورونو له مخې د 2014 کال تر جګړو راوروسته فلسطینیانو ته تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د دوشنبې په ورځ واوښته. هغوی جدي اعتراضونه پیل کړه او د اسرایلي ځواکونو سره ونښتل چې په نتیجه کې فلسطینیانو ته درنه مرګ ژوبله واوښته. حماس توندلاري ډلې چې له 2008 کال راهیسې غزه په واک کې ده په تېرو شپږونیو کې د اسرایل پر وړاندې د اعتراضونو مشري کړې ده. په همدې ورځ د اسرایل په بیت المقدس ښار کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت پرانستل سو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه ویډیویي پیغام کې پرونیو مراسمو ته وویل چې په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پرانستل یوه اوږدمهاله پروسه وه چې بالاخره نتیجې ته ورسېده. دی وایي دقیقا 70 کاله دمخه د امریکا متحده ایالات د هری ترومن د ولسمشر په دوره کې لمړنۍ هیواد و چې اسرائیل یې په رسمیت وپیژنده. نن موږ رسما په بیت المقدس کې خپل سفارت پرانیزو. مبارک.
Congratulations.
ډونالد ټرمپ زیاته کړه چې د فلسطینیانو او اسرایلیانو ترمنځ سولې ته ډیر ژمن دی. فلسطینیان اصلا نه غواړي د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال سي، ځکه غوښتنه یې وازی ده چې غواړي ختیځ بیت المقدس په د فلسطین راتلونکي پلازمینه وي. تر دې وړاندې د امریکا سفارت د اسرایل په طلبي فشار کې موقعیت درلود. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په پرونیو مراسمو کې له ولسمشر ټرمپ څخه مننه وکړه چې د ده په وینا پر خپلو ژمنو ودرېدل. د نتانیاهو په خبره بیت المقدس د اسرائیل د نوې شلو وړ پایتخت دی. وایي واقعیت همدا دی چې بیت المقدس هم مخکې او د تل لپاره به د یهودانو پایتخت او د یهودانو هیواد وي. په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت د ودانۍ بهر اعتراضونه دوام درلود. دا د فلسطینیانو د اعتراضونو پیل نه و، بلکې د تیر میلادي کال په دسمبر کې هم هغه مهال چې د امریکا ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پراخ اعتراضونه وسول. ځینې هیوادونه چې د امریکا متحدین هم دي د ولسمشر ټرمپ له دې پریکړې سره مخالف و او ویل یې چې اوس مهال د امریکا دغه اقدام د اسرائیل او فلسطین ترمنځ هیڅ درد نه دوا کوي، بلکې د دواړو لورو ترمنځ لا ډیر ستونزې او لانجې رامنځته کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ او سم پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. راپورونه وایي چې وسلوالو نن سهار د فراخار پر دوه سیمو باندې بریدونه پیل کړی دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې امنیتي چارواکو تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په خار کې امنیتي وضعیت ښه نه دی. وروسته یو طبیعي پیښو د افغانستان په یولسو ولایتونو کې 14 تر وژلي او 14 نورې ژوبل کړي دي. تیر ماښام د پلازمینې کابل د لویدیځې برخې د لاخ امنیت د ټینګولو په هدف 13مه امنیتي حوزه هم پرانستل شوه. په غزه تراړه کې د اسرایلي ځواکونو په ډزو کې د وشل شو فلسطینیانو شمیر 55 ته لوړ شوی دی. دا مرګ ژوبله په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت تر پرانستل کېدو وروسته د شخړو له امله رامنځته شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره موافقه وکړه چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون به له نږدې اتصاري. سرګل اوروف او محمد جواد ظریف د دوشنبه پرس په مسکو کې په خپلو کې ولیدل. او د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا له جمهور رئیس غوښتي چې خپل ازبکستاني سیال په هغه هیواد کې بنسټیزو بشري اصلاحاتو ته وهڅوي. او اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه
ترورې نوم دراته وایته
بابا جان.
د کوم ځای اوسیدونکې ترورې؟
د لغمان.
اوس چیرې اوسېږي؟
پخا کې پراته دي، پردې میله ما کړه د اخیسته ده، واخیستم نه ده خو په کرایي پراته.
څو کال نه یې ترورې؟
څو کالونو څه خبره ما ده کوچان خلک کې 50 کال نه به مې او 50 په کم او زیاته به ما دغور نه کوچانه دغه چیرته کلم لري؟
تاسو کوچانه ستې اوس خدا د زمش په ورځ دی ګرمسیر مناطق ته نه استې تلې؟
نه نه چیش مال لا ډایرکټ تراغل د خپل پراته یو سندل پر کرای پراته چې دیسته په فاری کوي بیا د کرا پر کوي بیا. ها
څو کلم پاکستان کې تیر کړه؟
د ایوانان مې هم نو شل کلن وخت مو غلو تا نور کلن مې دا نو ټول د تیر
ځواني کې تلې بیا؟
وو ځواني کې نه واده کړم دا پاکستان تر واو.
اوس څنګه د ژوند مدل ته چراغلی استه؟
ژوند د واوري دي ساړه دي ایونه ورته نه سي.
اولادونه د کار بار چي لري؟
نه چي دا کار کوي ډالي مالی کوي.
ټوړې څو زمن لري؟ ګورګانې دي، څو دانې دي؟
څلور من ګان دي، پنځه مې نونه دي.
ټول ګاډ استه سره؟
او ټول ګاډي.
څنګه دی روابط ته ګورګان سره؟ کور کې سره قماسته ګراني دي در باندې نه دي؟
ول نه کورزلې مې په ورانه کې څنګه نه درمه نه ګراني.
لورګانو کتر دی ګرانی دي در باندې؟
لورګانو نمره باندې ګرانی دي. لورګانو خپل دی وکور دي، تا خدمت مې کوي، عزت مې کوي، تا خیره باندې ګرانی دي. نو لورګانو خلاړه پر دې کول تا غل مات راځي.
څه تم لري ګورګان نه چې ستا باید څه رقم پالنه وکي د کور کارونه نور مسایل کې؟
کورونه دغه کوي چې جيره ته خیره ته پاکي
خسنځلی راته وو کی خو داسه ته برته کی دی خ کالی جام رش کو کاږي دا خطوب دکن
یعنی ته دوی ته مور غوندې به خدسه
وو دوی خو چیز چرته ناس دوی را سره ناشتی زره نه هم دوی کال کیم د خبرات کور خوان نه ور کوي
جنگ جګړې راځي یعنی د سند چې مونږ و چې بیخ مونږ جنگ نه کوو
کله
کله جنگ جګړې کوي د خوابدی راځي
وو سره راځي او دا سره کوو دوی راته غلی سي مينت په وکما اته مونږ نه دی کړی نو دا څه کار دن
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاب الحدیر یوانی د زابل ولایت منکلات مرکز څخه خبره کوم زموږ په زابل ولایت کې د کلات مرکز د خروارانو په سیمه کې برق نه لرو او عسكر راتوای ستاسو د کورو مخته ګروپان وځړوي د شپې لپاره یو یا دوه ګروپ کني 15000 روپۍ جرمانه یا موږ له حکومت څخه د غوښتنه ستاسو مخته برق راکړي موږ بیا ګروپان ته وځړو نو د شمسی په برق باندې خو ګروپ نه کیږي سنیمه شپه تر منځ تر وخت پرې برق کې بالا نه وي نو وخت نه سم السلام علیکم